رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدون کو زانو شب آشنایم پا روانه دومه خبری پختو خبرونه کې لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو.
جمهور رئیس اشرف غنی سبا په هرات کې د ترانزیت نوې لارې پرانیزي. پاکستان د مذهبي اقلیتونو د حقوقو په باب د امریکا د خارجه وزارت پریکړه غندلې ده، او فرانسوي چارواکي وایي د هغه سړي پسې ګرځي چې تېره شپه ډزې وکړلې او درې کسان یې ووژل.
پاروانه خبرونه کې دی پوره خبرونه لا اوریدو ورسته په رپورټونه کې دا هم اوري. د افغانستان د سولې شورا وی د سولې په مشورتي بورډ کې د خوځو ونده سمبولی کړه.
دا وی کله چې د سرنوشت ټاکل وی موږ پکې حضور نه لرو.
په ننګرهار کې کوچیانو احتجاج کړی. جمهور رئیس اشرف غنی سبا ته په هرات کې د لاجوردو ترانزیتی لار پرانیزي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې سید سلیمان شاه او زینب شباش نادر ته د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی سبا د پنځشنبې په ورځ په هرات کې د لاجوردو تجارت نوې ترانزیتی لاره پرانیزي. د جمهور رئیس غنی د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته وویل چې دغې لارې په پرانیستلو سره به افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپل تاریخي موقف بیرته ترلاسه کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی خبریالانو ته په دې اړه وویل:
ولې دا وروستۍ کړنې چې ترسره شوې دي، که هغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، که هغه سبا ورځ د لاجوردو د لارې مسله ده، یا موږ د صادراتو د ملي ستراتیژۍ مو چې د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب شوې، او اوس موږ د سکتور خصوصي سره له نږدې څخه کار کوو چې دا هم تطبیق شي.
په 2018 میلادي کال کې خارج ته د افغانستان د صادراتو کچه 70 میلیون ډالر ته لوړه شوې وه، خو په همدغه کال کې له 6 میلیارد ډالر نه زیات مالونه له نورو هیوادونو نه وارد کړل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل دریم سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته رسیدلی دی. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې په اړه د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کوي. خلیلزاد وویل چې موږ باید د افغانستان د سولې لپاره په ګډه کار وکړو.
په سلګونو کوچیانو نن د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي دفتر مخ ته د احتجاج په توګه خپلې رمې راوستلې وې. دغه کوچیان وایي چې زورواکانو ټول څړځایونه په زور نیولي دي. یو کس امریکا غږ ته وویل:
منګ وایو چې په ننګرهار کې 2,01,000 هکتار ځمکه سرځایونه لرو، خو دغه یو هم اوس زمونږ په واک کې نه دی. که چیرته موږ غواړو په یو ساحه کې سرځای جوړ کړو، نو ځینې قومونه راپاسیږي، وایي چې دغه ساحه زمونږ پورې مربوط دي او دا زمونږ شفه ده، دې کې زمونږ پخوانه اوسېدلی یو.
د افغانستان هوایی ځواکونو د لومړي ځل لپاره د شپې لخوا پر طالبان باندې هوایی بریدونه ترسره کړل. د ملي دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل چې د شپې لخوا دا بریدونه د قوس په 13 او 19 د سوپر توکان ډوله الوتکو د اروزګان په ولایت کې وکړل. امریکایي ځواکونه له تیرو دریو میاشتنه د افغانستان هوایی ځواکونو ته د شپې د عملیاتو د سرته رسولو په برخه کې روزنه ورکوي.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. پاکستان د امریکا د خارجه وزارت پرې پریکړه غندلې ده چې لمخې د پاکستان نوم د هغه هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې د واشنگټن په وینا د اقلیتونو د مذهبي ازادیو نه پکې زیاتې سرغړونې کیږي. د پاکستان د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خپور شوی راغلی چې پاکستان د اقلیتونو د حقوقو د خوندي ساتلو په خاطر د بل هیواد مشورې ته اړتیا نه لري، ځکه هغه څوک چې له خپل ځان نه منصفه حیات جوړوي او پر نورو باندې انتقادونه کوي د بېطرفۍ او اعتبار په اړه ولړ جدي پوښتنې موجودې دي. که څه هم چې د امریکا د خارجه وزارت په رپورټ کې د حمدي فرقې نوم نه دی اخیستل شوی، خو هدف یې د پاکستان همدغه اقلیتي فرقه وه. د امریکا د خارجه وزارت په لیست کې سکال چین، ایران، سوډان، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان او شمالي کوریا هم شامل شوي دي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې دی د خپل قانوني مؤاخذې په اړه هیڅ تشویش نه لري. د امریکا جمهور رئیس د رویټرز خبري آژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې پر مهال هغو دوو ښځو ته په پټه توګه د پیسو ورکول جرم نه و، ځکه چې دوی ته دغه پیسې د کمپاین له پیسو نه وې ورکړل شوې. د ټرمپ کمپاین غوښتل چې دواړه ښځې چپه خوله وساتي. ټرمپ دا تبصره په داسې حال کې کړې چې دیموکراتانو په احتمالي توګه د ښاغلي ټرمپ د مؤاخذې امکانات نه دي رد کړي.
د فرانسې پولیسو د هغه سړي پسې خپل لټون جاري ساتلی چې تېره شپه د کرسمس په یو بازار کې پر خلکو ډزې وکړې، درې کسې ځای په ځای ووژل او 12 کسان یې زخمیان کړل. یو فرانسوي چارواکي وویل
مشکوک کس جرمی سابقه لري چې له همدغه وجه په فرانسا او جرمني کې د مخه محکوم شوی وو.
حمله کوونکی له ډزو نه وروسته وتښتېد.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې غواړي چې له چین سره د تجارتي جنگ په لړ کې د وروستۍ متارکې د ژغورلو په خاطر په پام کې لري شخصا د چین د هوایي د مخابراتي شرکت د اقتصادي چارو د رئیس مینګ وانګ ژو په قضیه کې مداخله وکړي. مینګ وانګ ژو تیره هفته د کاناډا پولیسو د امریکا د حکومت په غوښتنه هغه مهال ونیوله چې د وینکوور په هوایي ډګر کې الوتکه بدلوله. امریکایي چارواکو مینګ پر ایران باندې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو نه د سرغړونې تور لګولې او له کاناډا نه یې غوښتنه کړې وه چې ور حواله کړي، خو د کاناډا او د امریکا دغه اقدام چین سخت په غوسه کړ او د ځوابي اقداماتو خبرداری ورکړی دی.
زمونږ غږ د واشنگټن نورې. د مالیزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق په یو نوي جرم باندې هم تورن شوی. د مالیزیا د حکومت یو رسمي رپورټ ښیي چې پخوانی صدر اعظم په 2014 میلادي کال کې د یو دولتي وجه صندوق په مالي حسابونو کې لاس وهلی و. حکومتي څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ ویل چې نجیب رزاق په مستقیم ډول کوښښ وکړ چې د دغه وجهي صندوق په حسابونو کې د لاس وهلو له لارې خپل جرم پټ وساتي او ځان په راتلونکي وخت کې له محاسبې نه وژغوري. او فکر کیږي چې د برېتانیا صدر اعظم تریزا مے به په پارلمان کې د عدم اعتماد له رئیس سره مخامخ شي. امکان لري چې له اروپایي اتحاد نه د وتلو موافقه یا بریکزټ چې مے له اروپایي مشرانو سره حاصله کړې وه منظور نشي. پر مې باندې انتقادونه زیات شوي دي او تور پر لګول شوی چې د مذاکرات په وخت کې ښه کارکردګي ونه خدوله. د پارلمان اکثر غړي په خاص ډول مخالف ګوندونه د بریکزټ په کار کې د صدر اعظم له پلانونو او پروګرامونو نه خوښ نه دي. څو ورځې مخکې میرمن مې د بریکزټ په حق له د پارلمان غونډه ځنډولې وه. د هغې دغه کار د وکیلانو غوسه نور هم پسې زیاته کړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه واوریدل. پامو کې د سات رپورټونه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په هرات کې لاجوردو ترانزیتي لار پرانیزي. د لاجوردو لار په اروپا ته د افغانستان د صادراتو تر ټولو لنډه او کم مصرفه ترانزیتي لار ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې افغانستان د لومړي ځل لپاره له دې لارې خپل سوداګري ستوکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. پاموکې په دې اکله له کابل د ممتاز بهیر رپورټ ده.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال د لاجوردو لویه ترانزیتي لار پرانیزي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د دغه لارې په پرانیستلو سره به افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپل تاریخي ځای بیرته ترلاسه کړي. ښاغلی مرتضوی د لاجوردو لاره د افغانستان د اقتصاد په پراختیا کې خورا مهمه وبلله او ویل
فردا ما شاهد یکی از برنامه های مهم
سبا موږ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د یوې مهمې برنامې شاهد یو. د لاجوردو لار سبا په هرات کې د ولسمشر په حضور کې په پرتمین مراسمو کې رسمن پرانیستل کیږي او د لاجوردو د لارې په پرانیستلو سره د افغانستان تاریخي موقعیت په دې برخه کې بیرته رغول کیږي.
افغانستان درې عرصه دوباره احیا میګردد.
د لاجوردو ترانزیتي لار د افغانستان په شمال او لویدیز کې له دوو مهمو بندرونو آقینه او تورغونډي څخه پیل او د ترکمنستان، کسپین بهیره، آذربایجان، جورجیا او ترکیه له لارې د اروپا او بوت رسیږي. افغان چارواکي د لاجوردو لار اروپا ته د افغانستان د صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او کم مصرفه ترانزیتي لار غني او ټاکل شوی چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د پنځمې پورز له دغه لارې خپل سوداګري ستوکي بهر ته صادر کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګري وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی خبر یالانو ته وویل چې درې اتیاټونه د پومبې تار، درویشتونه ممیز، 2.15 کنزلې او شپږویشتونه د هندوانې زړی چې په نهو موټرو کې لیږدول کیږي په دغو صادراتي توکو کې شامل دي. ښاغلی عبدالرحیمزی د لاجوردو لاره د افغانستان د صادراتو د کچې په زیاتوالي کې مهمه وبلله او ویویل
ولې دا وروستۍ کړنې چې ترسره سوي دي که هغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، که هغه سبا ورځ د لاجوردو د لارې مسله ده، یا مونږ د صادراتو د ملي ستراتژۍ مو چې د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب سوي او اوس مونږ د سکتور خصوصي سره له نشې څخه کار کوو چې دا هم پلي یا تطبیق سي، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نهایي سوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولای سي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ سي او واردات مو ورو ورو کم سي تر څو خودکفایي خواته لاړ سو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صادراتو کچه په 2018 کال کې سباندې 180 میلیون ډالر وه، خو په همدې کال کې افغانستان له 6 میلیارد ډالر څخه زیات واردات درلودل. د افغانستان خصوصي سکتور د لاجوردو د ترانزیتي لارې له پرانیستلو څخه هرکلی کوي، خو په دغې لارې د افغانستان د باروړونکو موټرو د چلوونکو د ویزې د ستونزې پر حلولو هم ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو د عامل هیئت رئیس عتیق الله نصرت په دغې غونډه کې وویل
تمامي ازي کشورها مشکل
ټول دغه هیوادونه د ویزې ستونزې لري او زموږ د ډریورانو لپاره د دغو هیوادونو د ویزې اخیستل ډیر ستونزمن دي. باید زموږ ډریورانو ته د ویزې اسانتیاوې برابرې شي یا د ایکو سازمان له لارې یو ځانګړی سټیکر جوړ شي چې دا د ترانسپورت نړیوال سازمان یا آی آر یو هم مطرح کړی دی او په ایکو کې هم ورباندې بحث روان دی او افغانستان دې هم په دې اړه غوښتنه وکړي چې له دغه سټیکر څخه په استفادې ټولو هغو سیمو ته چې د تیر د شرایطو په اساس فعالیت کوي زموږ ډریوران ورته لاړ شي. ښاغلی نصرت د غراز د لاجوردو په لاره د روډ پاس مسلې ته په اشاره وویل چې له دې درکه په هر موټر تر $1000 اضافي لګښت راځي او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د لاجورد د لارې په اوږدو له پرتو هیوادونو سره د روډ پاس د لمنځه وړلو لپاره دوه اړخیزې موافقې لاسلیک کړي. هغه په آقینې او تورغونډۍ بندرونو کې د صادراتي توکو لپاره د لویو ګودامونو پر جوړولو او د نورو اسانتیاوو په برابرولو هم ټینګار وکړ. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره د حکومتي بنسټونو او خصوصي سکتور ترمنځ پر همغږۍ او ګډې همکارۍ ټینګار کوي. د دغه وزارت مرستیال امام محمد وریماج د دواړو خواوو ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي جدي اندېښنه وښوده او ویل
با یک چالش بسیار عمده هماهنګي
موږ د همغږۍ په برخه کې جدي ستونزې لرو. د همغږۍ او سالمو اړیکو نشتوالی د دې لامل شوی چې هم حکومت او هم خصوصي سکتور هغه لاسته راوړنې چې باید لرلی وای موږ یې شاهد ونه وسو.
شاهد باشیم ما نباشیم.
ښاغلی وریماج زیاته کړه چې د لاجوردو د لارې په اوږدو کې د ویزې او روډ پاس د ستونزې د حلولو او د ترانسپورتي شرکتونو د ظرفیتونو د لوړوالي په برخه کې هڅې روانې دي او په اړه به یې نوي تصامیم ونیول شي. د لاجوردو د ترانزیتي لارې هوکړه لیک تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیه هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې د استخباراتي جګړې دوام او له تروریستي ډلو نه د ګاونډیو ملاتړ دی. د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیول شوې دي. پام وکړئ په دې اړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ د افغان پوځ د ځانګړو ځواکونو د 815 تنو نوو فارغ شوو صاحب منصبانو او سرتیرو ته د فراغت د اسنادو د ویشلو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې هڅه کیږي چې د پوځ پولیسو کې د تلفاتو کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت مرستیال ویل د کچې د ټیټېدو دپاره هغه ځواکونه چې د مخې روزنه لیدلې وه او په یو شمېر سیمو کې ځای په ځای شوي بیا به هم ورته روزنه ورکړل شي. جنرال هلال الدین هلال پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان ځینې ګاونډیان د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو او نورو امکاناتو په برابرولو تورن کړل.
افغانستان در یک جنګ
افغانستان د یو استخباراتي او تورستي جنگ سره مخ دی. موږ په یو فرسایشي جګړه کې چې د افغانستان پر جغرافیه د تورستانو لخوا تپل شوی او د دې لپاره افغان پوز د یو نړیوال توریزم سره مخ دی او له بده مرغه چې د دغه ډلو تمویل او تجهیز د لری او زموږ شاوخوا ته د پروتو گاونډیانو لخوا تر سره کیږي. موږ په دغه جګړه کې د ډیرو تلفاتو شاهدانو
ای جنگ بودیم.
د افغانستان د دفاع وزارت مرسیل پټینګار ویل چې د افغان پوز دښمنان د قوم او مذهب په نومونو غوړي د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ درز واچي او جګړې ته د دینی بڼې پور کول سره د افغان ځواکونو د جګړې د پر انګیزه زیانمنه کی. د افغانستان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو دقیق شمیر څرګند نه دی او نه هم د افغانستان دفاع وزارت د تلفاتو د شمیر په اړه رسنیو سره معلومات شریکوي. خو تیره میاشت جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا کې یو کانفرنس د ویډیو کانفرنس لري په وینا کې په تیرو څلور کلونو کې په جګړو کې د 3509 تنو امنیتي منصوبینو وژل کېدل تایید کړی وو. همداشان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي د تلې په لومړۍ ورځ افغانستان ولسی جرګې ته په وینا کې د روان کال زمري په میاشت کې د افغان پوز د 1500 سرتیرو د وژل کېدو او 900 ټپي کېدو خبر ورکړی وو. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي تلفاتو سره سره پوز ته د نوو سرتیرو جذبولو بهیر په ښه توګه روان دی او په تیرو نهه میاشتو کې دغه پوز 8000 نوي سرتیري جذب کړي دي. د ځانګړو ځواکونو د کولی اردو د نوو منصوبینو د فراغت دې غونډې ته د افغان ځانګړو ځواکونو د کولی اردو کمانډان جنرال بسم الله وزیري په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې د افغان ځواکونو رول باندې ګارو کوي ویل چې کپ دغه هیواد کې سوله هم راځي نو د افغان ځواکونو په مټ به راځي.
سوله هم اگر مې په بازوی ما مې
سوله کرازی نو په زور برازی که افغانستان ته سوله راځي نو زموږ او ستاسو په هزاراتو او قابلیتونو برازی.
اوس مهال د افغانستان د ځنګل ځواکونو د سرتیرو شمیر لا تل زور څخه اوري. افغان حکومت د ځنګل ځواکونو پوځي ورتیا ته په کتنې سکل د دغه ځواکونو پرکا د کلی اردو کې چته لوړه کړه. د افغانستان د پوځي چارو شمیر کارپوهان د غنی چې کچيري د تلفاتو اندازې ته په کتنې پوځ لیکو ته د سرتیرو جذب بهیر پورته وي نو بیا د تلفاتو اغیز د پوځ په لیکو ډیره نه پریوزي. خو که د تلفاتو کچه د جذب زیاتوي نو بیا د پوز مورال ته ډیر زیان رسید. د پوزي چارو یو کارپو جنرال اتیکولا مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغان پوز کې تلفات یو بل دلیل د ځواکونو ته پر وخت د اکمالاتو نه رسیدل دي.
موږ غواړو تلفات کم شي دی او ځکه هغه ځان چې تعلیم نامه کې دي نامه کې دي که هغه مراد شي او هغه لاره لاسي واضح ساتل چې هم کامیابي ده هم تلفات نشته. مثلا ښه اکمالات او په وخت زمان اکمالات اکمالات هغه چې د جګړې لپاره ضرور دي.
په افغانستان کې اوس مهال د ملي اردو د سرتیرو شمیر شاوخوا 1500 تن ته رسیږي چې په شپږ کولي اردوګانو کې تنظیم شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په مشورتي بورد کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده. په همدې موضوع لیمی نیازی له کابل رپورټ راغلی.
د سولې عالی شورا مرستیال حبیب سرابی وایي چې د حکومت د سولې عالی مشورتي بورد ناقص او په دغه بورد کې د ښځو ونډه سمبولي کده. حبیب سرابی د چهارشنبه په ورځ په سوله کې د میرمنو د ونډې په اړه وی غونډه کې وویل دا وایي کله چې د سرنوشت ټاکل وي موږ پکې حضور نه لرو. مشورتي بورد کې ولسمشر له خپلو مرستیالانو سره چې هیڅ خزانه شته، اجرایه رئیس له خپلو مرستیالانو سره چې هیڅ خزانه شته، قاضي القضات امنیت رئیس او داسې نور په دغه بورد کې شته، خو یوه ښځه هم تاسو په دې جوړښت کې نه وینئ. د جهادي مشرانو په لیست کې هم میرمنې شتون نه لري. یوازې دوو میرمنو د هغو کورنیو ته د احترام په خاطر ځای ورکړل شوی دی. د سولې عالی شورا مرستیال ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو پر مخ دروازه تړل شوې چې د دې په وینا باید ماتې شي تر څو میرمنې په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. د افغانستان جمهوري ریاست تیره ورځ له لوړ پوړو دولتي چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو څخه تشکیل شوی د سولې عالي مشورتي بورد اعلان کړ. په دغه بورد کې د میرمنو په استازیتوب صدیقې بلخي او امنی افزري ته ځای ورکړل شوی دی. په سوله کې د میرمنو د ونډې په اړه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس وویل که په هیواد کې سوله رامنځته شي هیڅوک به پښیمانه نه شي. عبدالله عبدالله زیاته کړه:
ما برای شما و برای حاضرین گرامی
ز ټول ته ډاډ ورکوم چې د سولې مشورتي عالی بورد د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب کوي. د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو خلکو حقوق په نظر کې ونیول شي.
په دغه غونډه کې په افغانستان کې د امریکا سفیر هم وویل د دې لپاره چې یوې واقعي سولې ته ورسیږو د سولې په بهیر کې باید میرمنو ته ونډه ورکړل شي. جان بس وویل که د ټولنې نیمایي برخه له دغه بهیر څخه بهر پاتې شي سوله اصلا سوله نه ده.
د دې لپاره چې د هیواد ته سوله راشي موږ په دې باور یو چې افغان میرمنې باید د خبرو اترو یو جز واوسي. په دې خبرو اترو کې باید شامل واوسي. ښځې باید په مذاکره کوونکي پلاوي کې شاملې وي. میرمنې باید په مشورتي بورډ او باید په تطبیقي کمیټو کې شاملې وي.
د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی مشر رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د خلکو ملي محور سیاسي خوځښت هم د سولې له روانې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره سوله باید په سیاسي، حقوقي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو کې د افغانستان د خلکو د ولس کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په بیه ترسره شي.
له طالبانو سره سوله نه باید په سیاسي، حقوقي، اجتماعي، کلتوري او اقتصادي برخو کې د افغانستان د خلکو د ولس کلونو لاسته راوړنو د منځتلو په بیه ترسره شي. د طالبانو سره د سولې په پروګرام او د دولت د قدرت په جوړښت کې باید د ښځو ونډه په نظر کې ونیول شي. له طالبانو سره سوله هغه مهال شونې ده چې د افغانستان ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه یوې ملي اجماع ته پرې رسېدلي وي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی دی. د سولې اړوند خبرې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت څو ورځې مخکې له طالبانو سره د خبرو اترو په هدف د سولې مرکچی پلاوی او تر هغه وروسته تیره ورځې د سولې مشورتي عالي بورد اعلان کړ.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدلی دي، د افغانستان جمهور رئیس د سولې مشورتي بورد اعلان کړی. په همدې موضوع د حقوقی چارو کارپو کاون کاکړ سره د آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا مرکه کړی چې په ګډه یې اورو.
حکومت تیره ورځ دغه مشورتي بورد اعلان کړی. په دې کې جهادي شخصیتونه او مشران ځینې سیاسي لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی پکې دی، جهادي رهبرانو کې لکه استاد سیاف او صلاح الدین ربانی او داسې مجددي سیبم پکې غړیتوب لري او نور مطرح خلک هم دي، سیاسیون دي. ستاسو په باور باندې حکومت د داسې مخاورو پر مخ کې کولو څه غواړي او آیا دوی ټول د افغانستان د ولس استازیتوب کولی شي د سولې په دې خبرو کې کنه؟
ډېره مننه. فکر کوم حکومت ضرورت درلود چې د صلح لپاره د یو اجماع جوړولو لپاره باید دا د مذاکراتو حلقه پراخه کړي او د دې لپاره حکومت فکر کوم دا یو اقدام وکړ چې نیک دی او مثبت دی چې نور مخاور کسان یې په دې پروسه کې شامل کړل چې هغې نه مشوره اخلي او هغې به نظریات ورکړي. په عین حال کې زه فکر کوم چې دا هم لازمه ده چې دا حلقه باید نوره هم پراخه شي، افغانستان کې نور هم سیاسي او قومي نور مخاور اشخاص دي چې فکر کوم چې هغې د هغې نظریات او د هغې شنونکي په داسې یو پروسه کې ډېره مهمه ده. د ځوانانو ونډه هم باید په نظر کې ونیول شي او د ښځو فکر کوم چې باید هغې ته هم ونډه نه زیاته شي. په دې چې وشکل دا پروسه افغان شموله یعنی او یو ملي پروسه وي. په دې چې صلح پروسه هیڅکله یو د حکومتي پروسه طریق نشي مخکې وړلی. دا باید یو ملي پروسه وي. ملي پروسه ضرورت دا دی چې د افغانستان سیاسي اقشار او همچنان اشخاص په دې کې پوره ونډه ولري.
د توضیح د پاره یاد کړو چې دوی چې کوم طرحه وړاندې کړې ده په ځینې کمیټې اعلان کړي چې په هغه کې د ځوانانو کمیټه یا مدني ټولنې او فرهنګي او بیا د ښځو ټولنې کمیټې جدا یاده کړي. په هر صورت دا معلوم نه ده چې دا د کاغذ د مخې طرحه به څومره عملي بڼه پیدا کړي، ځکه چې انتقادونه هم شدیدن شته په دغې باندې. خو که داسې مشخص کوم، ستاسو په باور باندې حکومت دا سوله د کوم ځای نه شروع کی او په څه ډول شروع کی که خبرې کوي؟
یعنی په اول کې دا ډېر ښه ده چې خپل حکومت منځ کې او د خپل د افغانستان نورو وګړو سره دغه مشورې وشي چې رښتیا د صلح خو ځان ته یو قیمت هم لري او د صلح د څه شي دپاره باید موږ یو پایدار صلح ولرو. نو دې دپاره مهم کار، یعنی دا یو مهم اقدام دی. په عین حال کې دا باید نظر کې ولرو چې یعنی دغه مخکینی تجربې ته چې وګورو، د څلوېښت داسې کم څلوېښت کاله دا جنګ چې په افغانستان کې راول څو وارې مخکې موقع میسر شوي دي، خو بدبختانه نتیجه نه دی ورکړې. حتی آخري که موږ وګورو، حتی د خپل د بون تړون چې و هم نتیجه یې ور نه کړه. نو باید دغې دلایل باید موږ وګورو چې ولې. یو عمده دلیل همدا و چې بین الاقوام افغاني صحیح هغه مشوره او پکې نو ونډه پکې پوره نه وه. نو دا وری امید ده چې خپل د حکومت خلکو سره پوره مشوره وکړي او دا پروسه باید تر ډېر حده پورې شفاف وي او په عین حال کې په نورو مخالفینو باندې هم فکر کوم لازم دی طالبان چې هر څومره زر وشي کولی چې خپل د افغانستان د حکومت سره خبرو ته آماده شي. دې چې بیا هم که تجربې ته وګورو، دا مخکینی تجربې یو بل علت هم چې ناکام شوی چې اکثر وخت خارجان پکې ډېر مداخله او رول یې درلودل، افغاني ونډه پکې ضعیفه وه. که موږ تاسو که د جنیوا معاهده فر مثال وګورو، هغې کې
لنډ دې خبره کې د مداخله حکم، چون امریکا خاص استازی زلمی خلزات دې کې پروسه کې ډېر دخیل دی، فکر کوي دا غیر موثره ده.
نه فکر کوم، یعنی خلزات په دې وخت کې یو موثر اقدام یې کړی دی او د دې د کوم فعالیتونو نه باید موږ ټول حمایه وکړو چې په ډېر یو کم وخت کې وشو کولی دا پروسه نقش ګړندی کړي.
مننه کاون کاکړ صاحب، کور مدان،
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتانو ترمنځ د اختلاف عمده مسله له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو موضوع ده. جمهور رئیس غواړي چې د 2019 کال په بودیجه کې د دیوال جوړېدو او د جنوبي سرحد امنیت 5 میلیارد ډالر ځانګړي شي.
د جمهور رئیس ترامپ مؤاخذه کېدل د استازو د مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې دیموکراتان راتلونکې میاشت پکې اکثریت ولري، خو دیموکرات مشران وایي پر ولسمشر د تور لګول او محاکمې ته هزارولو په اړه بحث له وخته مخکې دی. بلخوا جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتو مشرانو د امریکا مکسیکو ترمنځ د دیوال د لګښت پر څرنګوالي پرون تند بحث وکړ. جمهوري غوښتونکي وایي د دیوال مصرف باید د حکومت د لویو لګښتونو په چوکاټ کې د ډسمبر له 1 مخکې منظور شي، خو جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې یو غیر معمول اعلان وکړ.
ویاړم چې د سرحد د امنیت لپاره حکومت فلج کړه.
جمهور رئیس ترامپ د مرکزی امریکا د کډوالو د مخنیوي په موخه د امریکا مکسیکو په سرحد کې دیوال غوره لاسته راوړنه بولي، خو دیموکراتان وایي دا دیوال مفید نه دی او ډیر لګښت لري.
موږ باید د اسنادو پر بنسټ بحث وکړو چې څه شی کار ورکوي، څومره لګښت پرې راځي او څومره اغیزمن دی. دا زموږ د هیواد د امنیت مسله ده.
بلخوا یو عمومي بحث وایي په داسې حال کې چې پر یوې بودیجې د هوکړې لپاره یوازې 9 ورځې پاتې دي، دواړه ګوندونه هوکړې ته نه دي نږدې شوي.
جمهور رئیس ته مو دوه لارې پرېښودې، هره لار به په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي او 16 رایې به په سنا کې واخلي، چې له دې سره د حکومت د فلج کېدو مخه نیول کېدای شي.
دیموکراتانو د سرحد د خوندیتوب لپاره ترامپ ته 1.3 میلیارد ډالر پیشنهاد کړي. جمهوري غوښتونکي وایي دا پیسې کافي نه دي. جمهور رئیس د دیوال د لګښت په ګډون 5 میلیارد ډالر غواړي.
دا نظر چې اقلیت او یا هم په مجلس کې راتلونکی اکثریت په د سرحد د امنیت پر ضد وي، د خندا وړ خبره ده. دا غیر معقول نظر دی. موږ د سرحد امنیت غواړو، خو تاسې پوهیږئ چې دا هر یو قانوني سند له سنا څخه د تېرېدو لپاره 16 رایو ته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په سنا مجلس کې اکثریت لري، خو بودیجه بیا هم د دیموکراتانو رایو ته اړتیا لري.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. جمهور ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې د خپلې قانوني مؤاخذې په اړه تشویش نه لري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په سوریه کې د حقو کردي یاغیانو په ضد د نوو پوځي عملیاتو د پیل کولو په اړه خبرداری ورکړی چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي او د داعش پر ضد تیر کال په سوریه کې د امریکا نږدې متحدینو. فکر کېږي چې د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې د عدم اعتماد له رای سره مخامخ شي. د یمن په کورنی جنگ کې شامل خو باندې نړیوال فشار زیات شوی چې دغه څلور کلن خونړی جنگ د پای ته رسولو لپاره موافقه لاسلیک کړي. د مخالفو خواوو او حکومتي خواوو ترمنځ مذاکرات په سویس کې روان دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. او د روسي حکومت خبرداري ورکړی که د ګوګل انټرنیټي شرکتې د مخالفانو د څو انټرنیټي شبکو د تړلو په اړه غوښتنه ونه منله، دغه شرکت فعالیتونه به په روسیه کې بند کړي.
قدر منه اوریدونکو، نیم ساعت خبری دومه پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای ملشي.